پنځه زر خو هیڅ دی ګر سری کې د یو کور د پاره د یوې مېرمنې د پاره خو هیڅ دی.
کله چې دا خبر تاسو واورېده چې د مېرمنو معاش بل دی وروسته پنځه زره ایله رواني اړخ نه څومره بد تاثیر در باندې وکړ؟
د رواني اړخ د لحاظ یوازې پر ما نه پر ډېریو کارکوونکو باندې بد تاثیر کړی دی، ځکه چې هغوی خپل کورنۍ سپورټ یې زیاتره د کورنۍ سرپرستان یې، هغوی ته سټرس ور پیدا کېږي، انزایټي ور پیدا کېږي، دوی دا بیره لري کچیر بیا تر دې هم لږ سول کچیر دا مو بسانه و نه کړل، که د غرمې ډوډۍ وخورو د شپې دا ونه لرو، د شپې دا وخورو سهار به چای او ناشته نسو کولای، بیا به په وږي نس وځو نه نوځو، دغه رقم دي ټوله
څه غوښتنه لري په داسې یو وضعیت کې د طالبانو له حکومت له نړیوالې ټولنې څه غوښتنه لري؟
ما اولنۍ غوښتنه دا ده چې دوی د اول د ښځو حقوق وپېژني، اول باید دوی د ښځو پر حقوقو باندې څېړنه وکړي، سم د سر په خلاص بیا چې دوی کومه فیصله نیسي بیا د حقوقو مطابق د هغوی د ضرورتو مطابق دې یو فیصله وکړي، داسې نسي کولای چې دوی را ولاړ سي هسې ایله نو پنځه زره دي د ښځو دپاره عاید بهتره عاید دی، دا خو بهتره عاید نه دی، ته خپل کور ته پنځه زره وړی سي، دغه اوس چې تا افغانستان ته راغلی افغانستان دې ونیوی، تا ټول کوم چې په حکومت کې تا د ځان سره راوستي دي دلته په ټول باندې د حج وکړي، دلې چې یوازې زموږ د کور د برق بیل یوولس زره افغانۍ راغلی وی، موږ برق نه درلودې په هغې میاشتې کې چې دوی پر موږ باندې یوولس زره افغانۍ چارجز راوستل، معاش هم پنځه زره، نو معاش چې پنځه زره سي یوولس زره یوازې د برق بیل دي، دا رقم دی، اوبه دي خرابې دي، زیاتره برمې نشته، خلک اوبه هم رانیسي اوس وختو کې.
مېرمنو چې له کور څخه بهر کار کاوه د کورنیو نارینه و ته هم د اقتصادي ستونزو په حال کې وګور کړی و، خو کله چې طالبانو د دوی داندې ورنه واخیستلې د کورنۍ لګښت حیرانی دي چې څه ډول او له کومې لارې څخه یې برابر کړي. احمد الله احمدي په دې اکله وایي،
نه یوازې دا چې دوی ته په دندو کې مشکل وو، دندې نه ورکول کېږي، محدودیتونه بر باندې وضع شوي دي، له دوی څخه د مسلم حق د تعلیم حق هغه هم اخیستل شوی ده، نو په اوس وخت کې اعلان وسو چې د دوی د ځینو کارکوونکو معاشونه پنځه زره افغانۍ ټاکل شوي دي، دا هم یو ډول محدودیت ده. په دې سره اوسني واکمنان غواړي چې هغه ښځې چې مثلا په کور ناستې دي او یا په ادارو کې کار کوي، نو کله چې په دغومره اندازه باندې معاش دوی ته ټاکل کېږي، ډېری مېرمنې دې ته زړه نه کیسه په همدغه مر ماش باندې کار وکړي، ځکه پنځه زره باندې ماش باندې د دې کورنۍ خرڅ او فراک او د کور امکانات نه کیږي، نو په دې سره اوسنی مسؤلین غواړي چې په ښځو باندې د کاري ساحه نورم تنګه کړي، نه غواړي چې دوی په اداراتو کې کار وکړي، د دې هدف زموږ فکر سره همدا ده.
په افغانستان کې اکثره د کورنۍ دي چې ښځه او نارینه دواړه کار کوي، د کور لګښتونه پوره کوي، کله چې ورځ تر بلې په ښځو دا رقم بندیزونه راځي، نارینه څومره تر فشار لاندې راځي د کورنۍ نارینه؟
طبیعي ده چې په تیرو شلو کلونو کې زیات مېرمنو په مختلف په برخو کې کار کاوه، خوندوی ته تللی، د دې ترڅنګ په روغتیاي مرکزونو او نورو اداراتو کې زیات شمیر مېرمنې لیدل کېدلې او د زیاتره کورنۍ نفقه یې برابروله، په دې سره به کورنۍ تم ډېره زیاته سخته شي چې یوازې د دوی مېرمنې وي یا د دوی کور خزینه وي چې د دوی لپاره یې نفقه ګټله او پیسې پیدا کولې، یو ډول سختي دوی ته هم ایجادېږي، او له بل طرف ښځو باندې هم کاري ساحه راتنګېږي، او په دې سره دوی په لوی لاس له کار نه محرومېږي. ډېر زیانونه لري، یو زیان خو دا ده چې هغه کوم معاش چې دوی ته راته دوی نشي کولای چې مثلا دا پیسې لاسته راوړي، او بل طرف د دوی باندې کاري ساحه تنګېږي.
بله، ډېری مېرمنې له کاره ګوښه شوي دي په دې وروستیو کې، دا د معاش هم ورته کم که، دغه مسایل چې بیا په کور کې اقتصادي ستونزې څومره د کورنیو شخړو لامل کېږي؟
حتمن چې د کورنیو مسؤلیتونه مېرمنو ته ورغاړي شي، او په دې کې زیاتره دا چې کورنۍ چې د کور نور غړي هم نه لري، مثلا د کور مشران هم نه لري، نارینه مشران، نو په دې سره به دوی له فقر او غربت سره مخامخ شي، او ممکن زیات شمېر ښځې له بېوزلۍ سره مخامخ شي، او یا هم خار او کوڅو کې سوالګري ته مخه کی، نو دا ډیر زیات تاثیر لري په ټولنه کې کار کول، او په یغه باندې بیا وال واره دا محدودیت لګول چې په یغه باندې د کار ساحه تنګه شي، او لدی څخه د وظیفه واخیستل شي، کار واخیستل شي، یا محدودیتونه ور باندې وځي، یا تمن په مېرمنو باندې ډیر زیات تاثیر کوي، د دې په کورنوي باندې ډیر منفي تاثیر لري، په بچانو باندې منفي تاثیرات لري، چې په دې سره د لډیر نه خپل سره سره مخ کیږي خځه سدي په کورنۍ کې لنارینه سره څنګه په څنګه باندې کار کاو ډیر په اقتصادي برخه کې ډیر زیات مرسته وسره کوله په ځینو کورنۍ کې اکثره وخت جنجالونه په مالی حسابونو باندې راځي په دغه صورت کې چې و کورنۍ ماشونه لري او امکاناتونه لري ناتمن د کورنۍ د غړو ترمنځ په مالی حسابونو باندې اختلافات رامنځته کیږي او د خځو او د نارینه و ترمنځ په خپل د خځو ترمنځ د شخړو سبب کیږي او تاوتریخوالی رامنځته کیږي یو ورخه دغه هم ده چې دوی له بېوزلۍ سره مخامخ کیږي او د بېوزلۍ کې بیا کورنۍ نظام هم ګډوډ کیږي
که درته وایه که څه هم په دې اکله باندې بار بار خبرې سي خو بیا هم ولې اوسنی نظام د طالبان حکومت ولې هر ځل بندیز په ښځو د دوی ته یو ډول سزا ورکول دا ولې
ښوونځي بندیږي د پوهنتونونو دروازې بندې شوې کاري ساحه ورباندې تنګه کیږي له یوې خوا څخه خو خبره دا ده چې په افغانستان کې په لوی لاس باندې یو نسل یو قشر له تعلیم محرومیږي مثلا کار محرومیږي او کله چې یو نسل له کار محروم سو له تعلیم محروم سو نو هلته دغه مسلکي قوه هم زر نه پیدا کیږي نو ما نظر به دا وي چې له دې څخه بیا د سیمې هېوادونه ډېره زیات استفاده په اسانه سره کولی شي په راتلونکو کې دوی ته د جګړې هغه عناصر یا هغه مواد بیا په اسانه باندې هغه بشري قوه په لاس باندې نه ورځي کله چې یو نسل تعلیم یافته شي کله چې یو نسل پوه شي نو هغه بیا د جګړې ته نه مایله کیږي او کله چې په یوه ټولنه کې په یوه هېواد کې تعلیم نه وي د کورنۍ له خوا څخه خپل بچیان په سم ډول باندې ونه روزل شي په خپل مسلک ته څوک لاړ نه شي نو په هغې هېواد کې قرمیزه پکیږي لغه څخه د سیمې وادونه په اسانه سره بیا پر اتلونکو کې ګټه اخیستلای شي
سی جرګه کې د خلکو په خونه استاد او د خځو د حقوقو فعال میرمن سایمه خوګیانی چې کلونه کلونه د خځو د حقوقو په برخه کې کار کړی او اوس هم د کلیو او بانډول خځو سره په اړیکه کې دا وایي چې یو خو ټول افغان میرمن اوس زده کړې نه دي کړې لستونځو سره مخ دي بل کوم چې زده کړې کړې هم د طالبانو نظام کارته نه پریږدي د ګوتو په شمیر خځو چې دند درلودلې اوس معاش ورته 5000 کړ له اغلی خوګیانی سره مو مرکه کړې په ګاډي سره ورو
افغانستان کې خو اولدا چې مېرمنې په ډېره کمه فیصدۍ سره کولی شي چې دوی معاش ولري ځکه چې دوی تاته معلومه ده چې زده کړې ډېرې زیاتې نه دي کړې خصوصا د کلو وروستۍ ښځو خو زده کړې نه دي کړې هغو فقط په زراعتي ځمکو کې کار کړی دی او نور په داسې عواید لرلې معاشي ساتلي دي یوازې هغه ښځې چې هغو په ښارونو کې اوسېدلې دي دوی په دې توانېدلي دي چې تعلیم وکړي او د هغې تر څنګ وي دوی وظیفه واخلي او کار ترلاسه کړي په مقابل کې معاش واخلي یعنې دا خزه په افغانستان خزه په 10% کراشي موږ خوشاله یو نو دا خزه دومره وی چې دوی د خپل کور په اقتصاد کې راغندرول لوبول ځکه کوي را به معاش لرل کوي نه لرل کوي را به کار کول لرل کوي نه کول دوی کول شي چې ځان لپاره د اولاد لپاره د کور لپاره نفقه پیدا کی حاله نفقه نو ډیر خزه په کسبي شکل هم کار کول دي باندې کار کول سو تاسو فنه اوس نش کوله لکه ځنه خزه مثلا پرشګاو کې کار کول ځنه خزه شاید نور دا سي کسب لروجی دی باندې کار کول په مارکیټونو کې کار کول یا به ځینې تبلیغات په کورنۍ کې جوړول دی باندې مستل چا اوس به بارشګه خو ورته باندې کړی دی هغه کمرنګ شي وي نو په دې خاطر باندې چې هغه خزینه موږ اکثره خزینه ډېرې په معرف کې دي او د صحت په برخه کې کار کوي په افغانستان کې د روغتیا په برخه کې کار کوي څومره چې زه اوس خبره ما د دوی معاش دی دی مکتوب په اساس باندې 5000 افغانۍ ټاکل شوی دی چې ټول ښځې که په هره برخه کې کار کوي که د جبریت وخت مقرر شوی وي او وروسته مقرر شوی دي نو دوی باید 5000 افغانۍ معاش واخلي او موږ تاسو پوهیږو چې په افغانستان کې په 5000 روپۍ باندې اوس دوه بجو وړم نه کیږي نو دا ښځې لکه د نارینه غوندې کورونه لري اکثرا سرپرستان نه لري مسلمان دود خپل کورونه ورته غاړې دي دوی نشي کولی چې په دې 5000 روپۍ باندې حتی که دوی د وظیفې نه لرې اوسي هغه د ترانسپورت کرایه خو یې پرې ورکړي لاړ شي راشي بېرته دوی لپاره ډېره زیاته مشکله ده.
خوګیانی صاحب، ولې یوازې د میرمنو معاش کمیږي؟ که چیرې دوی سره دلیل دا وي چې بودیجه نشته، آیا د بودیجې کمښت یوازې فشار باید په میرمنو باندې راسي؟ د تاسو نظر په دې اکله څه ده؟
نه، باید داسې وشي، متاسفانه ګوري د هر قانون پر لحاظ باندې، د هغې دین په لحاظ وګورو، ښځې نارینه سره مساوي حق لري. که د قوانینو په لحاظ وګورو، ښځې کولی شي مثلا پخوا هم کار کړی دی، اوس هم د کار حق لري. ګوره، ښځې هم حق لري لکه د نارینه غوندې چې دوی په مساوي شکل باندې کار پیدا کړي او کار وکړي. دوی حق لري چې دوی غوندې په مساوي شکل، لکه څومره معاش دوی خپل معاش دوی واخلي. بیا هم که چېرته ټولنیز حمایتونه وي، څنګه چې نارینه ته وي، هغه څه باید ښځو ته وي. مثلا دوی ته نارینه ته بانک قرضه ورکوي، کار دپاره ښځه باید بانک قرضه ورکړي. همدغسې که ځینې بیمې د نارینه وو دپاره وي، د ښځو پاره به اوسېږي. ښځه له اولادي رخصتیګان اضافه د نارینه وو نه لري، ځکه دغه امتیاز دوی اضافه دی، همیشه په قانون کې دوی ته دغه شوی دی. نو په دې لحاظ باندې د دې لپاره چې توانمند شي او په دې پوه شي چې څنګه کار وکړي او څنګه مثلا خپل کارونه ښه مخته یوسي، دوی باید تربیه شي. نو که کله دغه ټول شیان په نظر کې ونیول شي، په دغه نه ښځه هم کولی شي لکه د نارینه وو غوندې د ټولنې په پیشرفت کې، په توسعه کې او برخه واخلي. په دې خاطر باندې چې دوی وایي چې بودیجه کې مثلا کسر لرو یا بودیجه د موږ کمه ده، نو نظر خدا خو مادن تاسو وړی چور کوئ، نور منابع د افغانستان تاسو وړی، خو زور به ټول فشار ټول به راځي په ښځو باندې. تا خو ما لپاره بیخي جالبه په دې ده چې اوس خو کسر د بودیجې دی، خو زه په دې خفه کېږم، په نارینه هم خفه کېږم، ځکه هغو ته هم کورونه ور درغاړې دي. خو نارینه هم راځي او نو خو باید په ښځو هم راشي. او دا که یوازې تاسو ټول فشار په ښځو باندې دغه کوئ اچوئ چې د ښځو ته 5000 معاش ورکوو، ځکه چې موږ کسر د بودیجې لرو یا موږ بودیجه کې مشکلات لرو، او نارینه ته بیا پوره معاشونه ورکوي، دا ښکاره توپیر دی. او یعنی دا خلک چې د باندې چیغې وایي د تاسو ضد باندې چې اپارتاید جنسیتي دی، خو بیا رښتیا خبره درو، خو د همدغسې نه معلومېږي چې رښتیا ده نو.
بله، دوی ولې له مېرمنو سره داسې چلند کوي؟ دا اول ځل نه ده چې د مېرمنو په حق باندې دوی سترګې پټوي. اوس هغه ډېر کم شمېر مېرمنې چې دوی په رسمي او غیر رسمي دندو کې پرېښې دي، اول خو یې ډېرې زیاتې په کور باندې کېنولې دي. دغه لږ شمېر چې کار کوي، د دوی معاشونه ورته کم کړل. که څه هم بار بار موږ او تاسو په دې خبرې کړې، خو ځای لري چې بیا هم وایو ولې دوی داسې کوي.
پس په خاطر باندې چې دوی باندې باید محیط راتنګ کړي، یوه لار انداز چې دوی باندې محیط راتنګ کړي، د کار ساحه پر راتنګ کړي، دوی مجبور شي چې کار پرېږدي. ځکه که زه زما وظیفې ته او 5000 روپۍ معاش ماته راکوي، نو په 5000 زما مشکل نه حل کېږي، اولاد مې پاتې کېږي، کور مې پاتې کېږي، او نور مشکلات هم زغمم. مګر بیا هم ما د اقتصاد پر هغه مثلا کومک نه شي کولی، نو زه به مجبوریت نه لرم چې زه لاړ شم، زه وظیفې ته لاړ شم، زه 5000 روپۍ باندې ساره تر مازدیګره تر ماښامه کار کوم چې بېرته هغه زه راوړم، زما د بچو پیاز کچالو مونږ نشي، خو زه به دا کار پرېږدم نو. شاید یې یاد ممدا اوسېږي چې دومره فشار په دور راوړي چې دوی خپله مجبور شي چې کارونه پرېږدي. او په همدا خاطر باندې اکثره ښځې زمونږ اوس په هېڅ تکلیفونه اخته شوي دي، ځکه د یو خانه د نظام فشار دی، په بله د بلې خانه د کور فشار دی، په بلې خانه اقتصادي مشکلات دي چې د ټولو مشکلاتو زیږنده همدغه اقتصادي ستونزې دي. نو ښځې والمداره چې بس څوک موته راغلي دي دوی په نظام.
په دغسې یو وضعیت کې مېرمنې څه وکړي؟ نو په کور کې کېناستل او غږ نه پورته کول د حل لاره نه شي کېدلی. په دغسې وضعیت کې آیا تاسو سره کومه مشوره شته چې افغان مېرمنو ته یې وایي؟
زمونږ په وخت کې که دغسې مشکلات سره مخ کېدلو، نو خو یوه لاره همدا وه چې باید سړی احتساب وکړي، یوه لاره همدغه ده چې اعتراض وکړي، هم یوه بله لاره دغه ده چې راوځي د باندې، راوځي خپل غږ جیکي، بله لاره دا ده چې قلم اخلي باید یو څه ولیکي. متاسفانه چې اوس هېڅ شی نه کېږي په افغانستان کې، مطبوعات راوتلی نه شي که قلم واخلې څه ولیکي، له هغه نش راولی نه شي، سړک ته نش راوتلی، احتساب نه شي کولی. د زړه په ویشلو باید څه وکړي؟ هره مشوره دوی ته ورکوو، فشار په دوی باندې، ځکه موږ په دې باندې یو فشار په دوی باندې. که ووایي چې تاسو 5 نفره ښځې راجیږي شي، هغلته راغونډه شي، خپل حق وغواړي، سبا ته چې خبرېږو یا هغه بیولي نظام او تحقیق سره کوي، یا بندې نه کړي، کورته چې څه ولیکي نشر کوي، د دې جرات څوک نه کوي چې سړی څه ولیکي او هلته نشر کړي. موږ ولیدل په بار بار هغه خلکو چې مدني فعالانو هغه یې ونیول، بندیان یې کړل، نو ښځې دا جرات نه کوي، مطبوعات نشته چې دوی اواز ته انعکاس ورکړي. اوس موږ ونه پوهېږو چې دوی باید څه وکړي.
هغه مېرمنې چې دوی کولی شي خپل غږ پورته کړي او له افغانستانه بهر دي، دوی د افغانستان کې
پیدا کړی، ګوره دا د هغوی حق دی په موږ باندې. زه افغانستان کې هم دا کار ما کړی دی. زه ډېر وخت طالبان چې راغله، زه یو کال په افغانستان کې اوسېدم، ما دا کار کړی. هغه وخت دوی تعلیم دپاره، دوی د حق د کار دپاره ما خپل غږ جي کړی دی. دا د هغو حق دی په موږ باندې چې موږ باید دا غږ جیکو او باید هماهنګ وکړو د خلکو سره، خصوصا هغه خلک چې د خلکو هلته راوسي دي. دا اوس د دوهی په غونډه کې تاسو د ښځو حالت ګورئ، د ښځو د وضعیت حالت هلته ګورئ چې بس فینګېږي، هېڅ برخه پکې نه لري. د افغانستان د ښځو سره څه روان دي؟ دا باید د افغانستان هغه ښځې تعلیم نه کړی دی هغه چې باندې اوسېږي هغه چې لاسرسی لري هغه چې ونډه راوړي هغه به دې شته مثلا د خپل د ژوند د یوه اکثره برخه باید همدغه فعالیتونه وګرځوي چې د ښځو لپاره باید مبارزه وکړي او د دو حق باید واخلي او د دو غږ باید چېرته ورسوي.
بله، په افغانستان کې ښځې دوی ګیله لري، دوی وایي چې طالب حکومت خو د دوی غږ نه اوري چې نه یې اوري، نورې نړۍ دوی شاته کړي دي، نړیوالې ټولنې دوی شاته کړي دي.
دا د دوی حق دی، نور نړۍ باندې حساب په دې نه کېږي چې نور نړۍ نیمه شپه د افغانستانه وتښته هغو چېرته وو هغو چې کله په دوه کې دوی سره معامله کوله دا شی باید پرې منلې وی. په هغه وخت ورته یې ویلي وی چې مثلا د ښځو حق، د ښځو تعلیم، د ښځو کار، دا د دوی حق دی. لکه څنګه چې نارینه حق لري په افغانستان کې دا باید تاسو مراعت کړي، دوی باید قوي تضمین اخیستی وي. هغه وخت نړۍ سترګې پرې پټې کړې، هېڅ ونه شو. اوس هم که مثلا دا کار نړۍ بیا کوي، او زه فکر کوم چې نړیوال ته خپلې ګټې مهم دي نسبت د افغانستان د ښځو د حقونو نه، هغو خپلې ګټې غواړي. نو زمونږ هغه نارینه چې په افغانستان کې دي هغو نه زمونږ هیله دا ده چې باید د ښځو ملاتړ وکړي، قوي کړي، د باندې وي، هغو هم باید ملاتړ وکړي، او خپله طالبان باید په دې پوه شي. نو تر څه وخته پورې دا تر اوسه چې تاسو په انزوا کې پاتې یي، څوک هم په رسمیت نه پېژني، دنیا د سره تعامل نه کوي، یو علت همدا ده چې تاسو همدغه یو ښځې پیدا کړي دي چې نن دا حق سره واله، سبا دا حق سره واله، نن دا بندیس وي وځکه، سبا دا بندیس وي وځکه، هغه تاسو هم تاوان کوي، او د افغانستان تاسو بیخي یو قدم شاته وغورځولو په دې کارو باندې. نو دوی باید خپله هم په دې پوه شي، او دوی داسې وي چې دا طالبان خپله هم اکثره په دې شي پوهېږي. یو پنځه شپږ نفر دي چې هغه هلته تصمیم نیسي، و دغسې فرمانونه صادروي، و د افغانستان ښځې بي ځوروي، و د دوی ژوند محدودوي.
لکه څنګه چې موږ او تاسو په یوې پوښتنه کې لږ یادونه وکړه چې کله د حکومت لخوا په میرمنو باندې قیدګیری راځي، نو په کور کې هغه بیا ورته څو چنده کېږي، البته په یو شمېر کورونو کې، په ټولو کې نه. د دغسې کورنیو نارینه ته څه ویل لرئ؟
دغسې کورنۍ نارینه د دې په ځای چې په ښځو باندې نور فشار اوړي، باید دو ته یعنی د دوی ملاتړ وکړي، د دوی روحیه قوي کړي، دوی دوی ته هوا هڅوي چې باید خیر دی، که نن کار نشي کوي سبا بیا کار کوي، د کار زمینه باید درته په نورو برخو کې برابره کړي، تر څو وکولی شي چې ښځه هغه تکلیفونه پاندې چې اکثره ښځې اوس اخته دي، مثلا روحي تکلیفونه دي، فشارونه دي، ډپرس دي، د هغو شیانو دو مثلا نجات پیدا کړي. باید نارینه یې ملاتړ وکړي، که ښځې د پلرونو سره وي، که د ورونو سره وي، که د بېرونو سره وي، دو ته باید دو قوي ملاتړ دو اوسېږي، او دو ته باید یعنی امیدواري ورکړي، دو باید هیله من کړي ته چې ژوند همدان دی چې نن تېر شو او سبا ورته سړی د پټ کې کېږي، ژوند ادامه لري. خو موږ تېر وخت کې پنځه کاله همدغه شی تجربه کړي، دویم ځل دپاره بې خلک تجربه کوي. نو خدای به ربان دی، د هر شپې پسې رڼا شته. امید شته چې د افغانستان ښځو پاره دې وړنۍ راشي، او دوی وکولی شي چې خپل تعلیمونو ته، خپل کارونو ته ادامه ورکړي.
بله، افغان ښځو ته به هم یو پیغام ولرو. دوی په تمه دي چې ورځ تر بلې بل بندیز، بل بندیز، نوی بندیز، یو له بل نه بدتره بندیز په دوی باندې وضع کیږي. په داسې یو وضعیت کې دوی څنګه په دې وتوانېږي چې خپله روحیه، خپل صحت له لاسه ورنکړي؟
زما د افغانستان ښځو ته پیغام دا ده چې هېڅکله خپل امید له لاسه مه ورکوئ. هرې تیارې پسې رڼا شته. نو تر دې نور قوي بندیزونه نشته. کوم بندیزونه چې په موږ او تاسو باندې وضع شو، د کار نه بند کړلو، د تعلیم مخه یې د موږ ډپ کړله، په اجتماع کې فعالیت نشو کوی، سیاسي فعالیتونه بند شو، غږ نشو جګولی، پارک ته نشو تللی، ډاکټر ته یوازې نشو تللی، حج ته نشو تللی، نور مراسمو ته نشو تللی. یعنې دا ټول هغه بندیزونه دي، تر دې سخت بندیزونه نشته. او بالاخره اوس یې معاش هم خپله خوښه کې، هغه د معاش 1% اوس موږ ته راکوي چې موږ کسر د بودیجې لرو. هېڅ تاسو خپل روحیت مه خرابوئ، تر دې نور بد بندیز، خراب بندیز په ښځو باندې نور نشي لګولی. نو د دې امید شته چې خدای پاک وړنۍ پیدا کړي، ښځې چې د افغانستان نه بهر دي، هغه ورونه چې زموږ د ښځو ملاتړ کوي، باید دغه موضوع د نړیوال ټولنې سره ځای رقم لادبي کړي. خپله طالبان سره باید ډېر خبرې په دې وشي، باید فشار پرې راوړل شي، ښځو لپاره باید دغه زمینه بېرته برابره کړي. او که نه کېږي، نو هر قبر زوال لري، هر قبر زوال لري، دا شی دعوه نه پیدا کوي. نو د ډېر دو ښځو داسې فشار راوړي، فکر نه کوم که یو کالم د دو د حکومت دا رقم ادامه پیدا کړي.
بله، ډېره زیاته مننه خوګیاڼي صاحب، تاسو ته ښه وخت
غواړم.
په دولتي ادارو کې د میرمنو د معاش د کمیدلو په اړه موږ غوښتل چې د طالبانو د حکومت له مسؤولو کسانو سره هم خبرې وکړو، خو هغوی د دې خبرونې تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. درنو د دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراوړنو او ستوندو راڅرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00 3 2 2 1 4 6 8 په دې لاره چې د ټولو افغان میرمنو ستونزې حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسوو تر بیا هې چاره
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر. درسی ساعت مو هر کله کوم. نن د دوشنبه ورځ ده او د کیمیا مضمون وار دی. نن به د کیمیا په درسی ساعت کې د اوم، اتم او نهم ټولګیو د کیمیا مضمون درس خپور شي. یادونه کوم چې د خبرونې درسی مواد د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوي او لازادی رادیو خبریگی. اوس هم د اوم ټولګي کیمیا مضمون په تیر درس کې مو په لنډه توګه اټوم ته اشاره وکړه او د هغې په دوام مو د اټوم او عنصر ترمنځ فرق بیان کړ. نن به ښوونکی لومړی په لنډه توګه پر اټوم تم شي او د هغې په دوام به موږ ته ووایي چې اټوم څنګه رامنځته کیږي. په نننی درس کې لولو چې کله عناصر په یو جدول کې سره راټول شي نو دې چوکاټ ته دوراني جدول ویل کیږي. د هم تاسو او د هم د ښوونکي تشریح.
اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم بلل کیږي. آیا پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه ده؟ دا سوال یې کړی دی. وایي پوهیږئ د انسان یو سترګې د میلیونونو اټومونو څخه جوړه شوی ده. نو اټوم چې څه وایي؟ د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره چې تر ټولو بل هغه ذره نور بل نه کوچنۍ کیږي یا اوسنۍ ساينس د هغه د کوچنۍ کولو اندازه نور نسی کولای هغه ته چی شوی اټوم وای. دا اټوم پسې عنصر دی. هر کله چې یو شان عین اټومونه سره یو ځای شي هغه ته به چی شوی عنصر ویل کیږي. موږ خو ویلی وای چې اټوم د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره. نو دا یو دانه اټوم خو موږ نه په لاس کې نیولی سو، نه په جیب کې شولی سو، نه په موټر کې وړلی سو، هیڅ شی نسو کولی. خو دا یو رقم اټومونه چې سره جمع کې 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 آخر چې ځین جوړیږي یو دانه عنصر ځین جوړیږي. هغه عنصر به موږ کولی سو په لاس کې هم ونیسو، په جیب کې هم واچو، په موټر کې هم یوسو، تجربې په وکړو، ځای په ښایسته کو، خونه په جوړه کو، ډیر کارونه موږ ځینې اخیستلی سو. نو هغه د ټولو یا د ډیرو چې یو ډول اټومونه یو ډول دغه ځای ته م پام وي باید اټومونه یو رقم وي. د یو شی یو رقم اټومونه چې ټوله سره جمع کړي دغه څخه چې جوړیږي عنصر جوړیږي. ټول عناصر 133 دانې دي چې په یوه جدول کې راټول شوي دي او نوم یې دوراني جدول دی. ټول عناصر چې شي دي 133 دانې دي او دوراني جدول چې هغه موږ پیریوډیک ټیبل ورته وایو اوس به تاسو ته اکثر د ښکارا کول سي په هغه کې راټول شوي دي 133 دانې دي. دونیوي عناصر طبیعي دي، شپږنیوي عناصر مصنوعي یا په کمپنۍ یا په لابراتوار کې جوړ شوي دي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. دې ته به ورسته راسو. اول به پیریوډیک ټیبل دغه ته پیریوډیک ټیبل وایي، دوراني جدول وایي. دغه کې رقم رقم عناصر سته، هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، بریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، داسې ټوله تر کوم ځایه پورې 133 دغه 133 دانې دي. دا ټوله 133 دانې عناصر دي او دا هر عنصر د یو ډول اټومو څخه جوړ شوی دی. موږ ویلي وو که د یو ډول اټومو څخه جوړ شي هغه ته عنصر وایي. په دوراني جدول کې اول شل عناصر باید په یاد او زده کړل سي. په دوراني جدول کې د اول شل عناصر په اووم ټولګي کې نور بالا باید په یاد کړل سي چې هغه هایدروجن دی، هیلیم دی، لیتیم دی، ریلیم دی، بورون دی، کاربن دی، نایتروجن دی، اکسیجن دی، فلورین دی، نیون دی، سوډیم دی، مګنیزیم دی، المونیم دی، سیلیکون دی، فاسفورس دی، سلفر دی، کلورین دی، ارګون دی، پوټاشیم دی او کلسیم دی. دغه اټمی نمبرونه دي چې پاینده درسو کې تاسو ته ویل کیږي، دغه سمبولونه دي یا علامې دي او دغه مکمل نمونه دي. نو دا شل عناصر تاسو کوشش وکړئ چې په یاد کې. بیا په سرازو مرکب ته وایي، دوه یا د دوو نه زیات عناصر چې سره یوځای سي مرکب جوړیږي. هلته موږ ویلي وو چې عناصر باید یو ډول اټومونه وي، خو دلته دوه یا د دوو نه زیات عناصر فرق نه کوي که یو ډول وي که جلا جلا وي. که یو ډول وي خو مرکب نشي جوړولی، که جلا جلا وي بیا مرکب ځینې جوړیږي. نو هغه بیا چې شي مالګه، بوره، شیدې، چای، رابزه، تیزاب او داسې نور ټول مواد مرکبات بلل کیږي. دا ولې؟ ځکه موږ ویلي وو چې اټومونه چې سره یوځای سي عنصر جوړي، عنصرونه چې سره یوځای سي بیرته عنصر جوړي، خو که دوه درې مختلف عنصرونه سره یوځای سي مرکب جوړوي. مرکب بیا دغه مثالونه دي. مثال دا چیش دی؟ مالګه ده. په مالګه کې دوه دانې عناصر دي، یو سوډیم دی، یو کلورین دی. سوډیم کلوراید دا زموږ د خوړو مالګه جوړوي. همداسې بیا بوره ده، شیدې دي، چای دي، روابزه ده، دا ټوله یو مرکب دی یا دا ټوله مرکبات دي. نو مرکب چې شته وایي د دوو یا دوو نه زیات عناصر سره یوځای سي هغه ته مرکب وایي. مالیکول د مرکب کوچنۍ ترینه ذره بیا چیش بلل کیږي؟ مالیکول بلل کیږي یا نومیږي. د مرکب کوچنۍ ترینه ذره د مادې تر ټولو کوچنۍ ترینه ذره اټوم و، د مرکب کوچنۍ ترینه ذره مالیکول دی. د بورې یوه کوچنۍ ذره د بورې مالیکول دی. د مالګې یوه کوچنۍ دانه د مالګې مالیکول دی. نو دغه یوه دانه دغه یوه کوچنۍ دانې ته مالیکول وایي. دا ګرده چې دی مرکب دی. د مرکب یوه کوچنۍ برخه هغه ته بیا مالیکول ویل کیږي.
ګرانو زده کوونکو، د اووم ټولګي د کیمیا درس په برخه کې د ښوونکي سپارښتنه دا وه چې په دوراني جدول کې د شلو عناصرو زده کول ډیر مهم دي، ځکه په راتلونکو درسونو کې بیا د عناصر له موږ سره د کیمیا د راتلونکي درسونو په زده کولو کې مرسته کوي.
درسي ساعت لا اووم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبه لورځې له ازادي راډیو پیلې کی. دا خبرونه هر اونۍ له شنبه تر سه شنبه د سهار په 8:30 بجو له ازادي راډیو.
خبرونه په دې برخه کې د اتم ټولګي درسي ساعت دی. دا اټوم نمبر په دوام چې په تیر درس کې مورته اشاره وکړه، دا د نن ښوونکی راته دوراني جدول تشریح کوي. د دوراني جدول په درس کې اورو چې په دې جدول کې شته څو عنصر طبیعي او څو عنصر مصنوعي دي. طبیعي او مصنوعي عناصر څنګه رامنځته کیږي او په دوراني جدول کې په کومو ځایونو کې ځای پر ځای دي؟ ښوونکی هڅه کوي چې زموږ دې پوښتنو ته په واضح توګه ځواب راکړي.
پیریوډیک ټیبل یا دوراني جدول. دورانی جدول ټول ټال 113 عناصر لري. دنیوي عناصر طبیعي دي، شپږویشت عناصر یې مصنوعي دي. عناصر د کیمیاوي او فزیکي خاصیتونو لرونکي پر درې ډوله دي. عناصر یو فلزات دي، یو شبه فلزات دي چې شبه معنا مشابهت یا ورتوالی، شبه فلز فلزاتو ته ورتوالی لري، او بل غیر فلز دي چې ګرسره فلزات نه دي. رازو د فلزونو او غیر فلزونو ترمنځ فرق وایي چې د فلزونو چیش دي، غیر فلزونو چیش دي. فلزونه د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. هر هغه شی که فلز وو د دې دمانه چې دی برق او تودوخه دواړه تیرولی سي. مثال پنجه، کپکیر، کاچوغه، دا درې سره د فلزات څخه جوړ شوي دي. پنجه، کاچوغه، کپکیر، که چیر موږ برق ته ور نږدې کړو موږ برق نیولی سي. او یا تاسو به لیدلی کفکیر مو یو وخت په دې کېږي او هغه سر یې د لرګي څخه جوړ نه وي، د اوسپنې خالي کفکیر. یو ګړی بعد که چیرې تاسو لاس ور وړي هغه ګرم سوی. نو د برېښنا او تودوخې تیروونکي دي. د څټک خوړلو، ویلې کېدو او پاڼې کېدو وړتیا لري. معنا چې کله چکوش ورته کش کې یا ویلې کې او یا پاڼې پاڼې معنا د لین یا سیم غوندې جوړ کې د دې قابلیت لري. اوس اینداره ده د سټک خوړل قابلیت نه لري، که چیرې چکوش ورته کش کې ماتیږي. خو کفکیر، وسپنه او دا نور ته که چیرې چکوش کش کې هغه نه ماتیږي. فلزونه ځلا لرونکي دي. د کشولو فشار په مقابل کې ډیر مقاومت لري. د لوړ کثافت لرونکي دي. تل د ایشېدلو او ویلې کېدو لوړ ټیکې لري. مانا ډیر پخواري اوس وسپنه د ډیر پخواري ویلې کېږي او ایشېدل خو بیخي لیر خبره ده. د اوسپنې ده، د المونیم ده، د نیکل ده، د ټول پنځه چیزې ویلې کېږي په ډیر لوړ حرارت کې او ایشولې په بیخي ډیر لوړ حرارت باندې ایشول کېږي. ټول فلزونه جامد دي پرته له پارې یا ایچ جی یا مرکوري چې موږ ورته وایو او یا سیما چې دا د تودوخې په عادي درجه کې مایع حالت. ایچ جی یا مرکوري په ترمامیتر کې هغه سره لیکه یا سپینه لیکه که چېرته تاسو لیدلې کښته پورته کېږي د حرارت درجې په معلومیږي، هغه ایچ جی یا پارې یا سیما دي. نو ټول فلزونه جامد دي، فقط او فقط دغه سیما په عادي درجه کې د خونې په تودوخه کې په مایع حالت کې دي. نور وسپنه، سپین زر، سره زر، دا ټوله فلزونه جامد دي. غیر فلزونه بیا څه ډول دي؟ د برېښنا او تودوخې تیرول یې ډیر ضعیفه دي، یعنی دومره ضعیفه دي چې هغه موږ ګرسره د برېښنا تیرونکي باندې حسابوله نه. د څټک خوړلو په وخت یا ماتیږي او یا هم تیتیږي. تیتیږي معنی تیتو پره کېږي او خرابیږي، ټوټې ټوټې کېږي. غیر فلزونه ځلا نه لري. غیر فلزونه ځلا نه لري. د کشولو او فشار په مقابل کې لږ مقاومت لري. داسې نو تاسو کتلی شئ، مثال رسۍ ده کې ډېر راکش کې شکېږي، تناب دی، برق نشي تیرولی او څټک ورته ورکول هیڅ فایده نه کوي، سکاره دي همدا ډول او داسې نور. د ټیټ کثافت لرونکي دي، کثافت یې ډېر لږ دي. د ډیرو غیر فلزونو د ایشېدو ویلې کېدو ټیکي ټیټ دي. د اکثره غیر فلزات چې د ویلې کېدو ایشېدلو ټیکي یې کم دي. کاربون، سلفر، فاسفورس، آیډین په جامد حالت کې دي، برومین په مایع حالت کې دي، هایدروجن، نایتروجن، اکسیجن، کلورین او فلورین په عادي شرایط کې په ګاز حالت کې دي. حالتونه فرق لري. د دوی ټول فلزونه جامد و، یوازې ایچ جی په مایع حالت کې و او دلته نامعلومه حالتو کې دي. ځینې په جامد کې دي، ځینې په مایع کې دي او ځینې په ګاز کې دي. بیا راځو ګروپونو ته. په دوراني جدول کې ګروپونه چې شته وایي، عمودي قطارونو ته ګروپونه وایي. عمودي قطار دغه عمودي قطارونه دغه 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 دا ټوله چې دا د لوړې خوا څخه لانجې ته راځي، دا عمودي قطارونه وي، دا ټولو ته ګروپونه وایي. اته دانې ای ګروپونه لرو چې هغه اصلي ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه چې هغه فرعي ګروپونه ورته وایي. دا موږ په دوراني جدول کې لرو. ګوري، دا یو ای، دوه ای، درې ای، څلور ای، پنځه ای، شپږ ای، اووه ای او اته ای. دا هغه اصلي ګروپونه دي. او بل دا بیا لس دانې دي بی ګروپونه، یو بی، دوه بی، درې بی، څلور بی، پنځه بی، شپږ بی، اووه بی، اته بی. نو دا ټوله اصلا لس دانې دي، خو اته بی بیا په ځان کې اته بی لري، نه بی لري، لس بی لري. دا چې ولې دوی دا رقم دي، ولې دا فرعي او اصلي دي، دا په راتلونکو سیمپو کې تاسو ته ویل کېږي. اوس چې زده کوو، په دوراني جدول کې اته دانې ای ګروپونه دي او لس دانې بی ګروپونه دي. بیا پسې راځو پیریډ یا افقي قطارونو ته. بیا پیریډ وایي که په افقي ډول بیا ورته وګورو، بیا افقي قطارونو ته چیش وایي؟ پیریډ وایي. اووه دانې پیریډونه په جدول کې شته. اووه دانې دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه. اول پیریډ دوه عناصره، دوهم پیریډ اته عناصره. اول پیریډ څو عناصره لري؟ دوه عناصره. دوهم پیریډ څو دي؟ اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. دریم پیریډ بیا هم اته دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته. څلورم پیریډ اته لس دي، یو، دوه، درې، څلور، پنځه، شپږ، اووه، اته، نه، لس، یوولس، دوولس، دیارلس، څوارلس، پنځلس، شپاړس، اوولس، اتلس. او همداسې پنځم پیریډ هم اتلس لري، شپږم پیریډ دوه دېرش لري، اووم پیریډ بیا دوه دېرش لري. دا ټوله که تاسو سره جمع کړئ مجموعه یې باید سوره ووځي یو سلو اتلس.
نو درانو زده کوونکو، خونکی د کیمیا د درس په دوام موږ ته فلزونه او غیر فلزونه بیان کړل، او د فلز او غیر فلز ترمنځ توپیر په برخه کې وویل چې په عموم ډول فلزات ډیر کثافت لري، خو غیر فلز بیا د لږ کثافت لرونکی عنصر دی.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبې تر سه شنبې د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 9 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
اوس هم زو او په ګډه د نهم ټولګي کیمیا درس غوښدو. تیر درسي ساعت کې موږ د عضوي کیمیا درس پیل کړ، او هلته مو ولوستل چې په کال 1988 کې د کیمیا علم په برخه کې یو تحول رامنځته شو. هیله ده دا تحول ستاسو په یاد وي. نن به د عضوي کیمیا د درس په دوام واورو چې د پخوانیو عقیدو خلاف عضوي کیمیا یوازې حیواني او نباتي نه دي، بلکه د علم په پرمختګ او کیمیاوي تجربو په ډیریدو سره دا هم ثابته شو چې مصنوعي مرکبات هم موجود دي.
لکه څنګه چې عضوي مرکبات په اړه معلومات راکړي چې کاربن، هایدروجن او دغه د مشتقات څخه جوړ شوی دی، د عضوي مرکبات منابع وایي چې په خواده سره کې دا چې ټول عضوي مرکبات د حیوانات او نباتات څخه یو ځای او په یو وخت کې په وجود راغلي دي. ځینې نور مصنوعي مواد هغه څه هم په مستقیم یا غیر مستقیم ډول مېز ته راغلي دي. کولی د نباتات او حیوانات څخه د غیر لاسته راوړل وایي. اکثر عضوي مرکبات حیوانات نباتات څخه وصل شوي دي، چې اوسو مثالونه دلته یادو، لکه کندونه چې یعنی سلولوز نشایسته او بوره، پروټینونه لکه اوریشیم، وړي پیزن خوراکي پروتینونه، شحمیات او تیل لکه کاټن سیټ اویل، سویا بینز اویل او همدارنګه الکالوید چې دي خانین دي، همدارنګه ځینې مورفینونه، هورمونونه، انزایمونه، پرفیومز، فلیورز او ریسن او داسې نور شامل دي. پکښې دوم طبیعي غاز او پټرولیم څخه اوس کې طبیعي غاز او پټرول د اوسې مرکباتو منبع ده. د دې د سوزولو لپاره په کاري شمدارنګه په زرها او نور مصنوعي مواد هغه څخه لکه پلاستیک، نیلونیا، لیاخ، مصنوعي ربر او داسې نور مواد ځینې جوړیږي. دریم د تبورس کار ده، هم د اوسې مرکباتو غوره منبع ده چې په 200 په حدود کې مختلف اوسې مرکبات ځینې جلا شوي دي. څلورم فرمنټیشن یا تخمر دی چې د مایکرو ارګانیزمونو د عامل په نتیجه کې تخمر صورت مومي، چې د هغوی د عامل په نتیجه کې مهم عضوي مواد لکه الکولونه، اسیدونه، انټي بیوټیکونه او ویټامینونه جوړیږي. پنځم په مصنوعي توګه د دې جوړېدل دي یا سنتیسیس دي، کوم ساده عضوي مرکبات چې د پټرول او د بورو سکار څخه لاسته راځي، د هغوی په مصنوعي ډول نوي عضوي مواد په سنتیتیک ډول جوړیږي. په دې طریقه کې سره شایع ډېر عضوي مغلق مرکبات نظر هاو چې په طبیعي ډول جوړیږي په لاس راسي، لکه مختلف قسمونه رنگونه، الیاف، مصنوعي ربر، پلاستیک، دواګانې، ویټامینونه، چې په ډېره حالاتو کې مصنوعي مرکبات تر طبیعي مرکبات بهتر وي. د مثال په توګه هغه رنگونه چې په مصنوعي ډول جوړي نظر وها، هغه رنگونه چې په طبیعي ډول جوړي شي ښه کیفیت لري. عضوي مرکبات جلا کېدل دي، عضوي مرکبات چې په طبیعي توګه په لاس راځي په عمومي ډول سره خالص وي، او په ځینو حالاتو کې د نور مرکبات سره مکس کېږي او چې دا په کیمیاوي دوران سره یو ځای کېږي او یا دا چې نوي جوړیږي. د دې لپاره چې د هغوی خواص مطالعه کړو، باید له یو بل جلا کړو. هغه طریقې دلته په کار ویل کېږي د عضوي مرکبات په طبیعت پورې اړه لري. همدارنګه د هغه مواد په مقدار پورې ورسره ګډوي. هغه عملیه چې د هغوی د مرکبات د جلا کېدو لپاره استعمالیږي په لاندې ډول دي. دا عملیه عبارت دي له لایزیشن یعنی کرسټل کول، سبلیمیشن تصفیه کول، ډیسټیلیشن تقطیر کول، فراکشنل ډیسټیلیشن یعنی تعاملاتي تقطیر، همدارنګه ډیسټیلیشن انډر ریډیوس پریشر د فشار د تقطیر په وسیله تقطیر دی، همدارنګه سټیم ډیسټیلیشن د بخار په وسیله تقطیر دی، اکستراکشن ویز سولوینت د محلول سره یو ځای راایستل، همدارنګه کروماتوګرافي د رنګامیزي عملیه ده. د عضوي مرکباتو ترکیب وایي چې د عضوي مرکبات کوم شیان څخه ترکیب شوي دي، د کوم عناصر څخه ترکیب شوي دي. مخکې له دې چې عضوي مرکبات څخه په تفصیل سره یادونه وکړو، لازم د هغوی عناصر چې د هغوی د عضوي مرکبات په ترکیب کې شته والی لري وپیژنو. اکثره دا مرکبات د لاندې عناصر څخه یو یا دوه په خپل ترکیب کې لري، چې هغه عبارت کاربن، اکسیجن، هایدروجن او پر علاوه له دې څخه امکان لري نایتروجن، هایدروجنونه، سلفر، فاسفورس هم ولري او نور فلزي ایونونه هم نسبتا لیدل کیږي. کاربن همیشه په عضوي مرکبات کې شتون لري، اکسیجن شتون هم په عضوي مرکبات نشته همیشه تدي، هایدروجن عموما موجود وي، نایتروجن، هلوجنونه او سلفر لږ عموما موجود وي، یعنی لږ عمومیت لري. فاسفورس او فلزي آیونونه نسبتا موجود وي. د دې لپاره چې وکتل شي آیا یو مرکب عضوي وي او که نه، د ځینو مرکباتو استثنا سره لکه د کاربن تتراکلوراید نور غوندې عضوي مرکبات کاربن لرونکي دي، همدارنګه عضوي مرکبات هایدروجن لرونکي دي، هغه لیدل کیږي چې دا عضوي مرکبات په خپل ترکیب کې همیشه کاربن او هایدروجن او د دې د مشتقاتو څخه ترکیب شوي وي.
مننه چې درسي ساعت تغواګیست خون کې ویل چې په کیمیا کې هغه عضوي مرکبات خالص او لنورو کیمیاوي مواد پاک وي چې په طبي توګه لاسته راځي. له یو بل څخه د عضوي مرکباتو د جلا کولو په اړه مو ځینې فرمولونه او لارې چارې هم ولوستلې.
پام وکړئ د پښتو خبرونې مهال وېشته د درسي ساعت د پیل په لومړۍ اونۍ کې د اووم، اتم او نهم ټولګي جغرافیه په پښتو ژبه د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د تاریخ مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو، د کیمیا مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 بجو څخه تر 9 بجو، د بیولوژي مضمون د دوشنبه په ورځ د سهار له 8:30 تر 9 بجو. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خبرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د شونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خبريږي.
په دې هیله چې تر راتلونکي درسي ساعت اوسنۍ درس تکرار او د ښوونکي له تشریح څخه په استفاده په کتاب کې راغلو پوښتنو ته ځوابونه ومومئ. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او ګرانو زده کوونکو، په دې هیله چې د کیمیا نننی درس تر سره د ښوونځي د درسونو په زده کړه کې مرسته کړې وي، تر راتلونکي خبرونې مو په خدای سپارم. ښه ورځ.
تاسو دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسو یا تاسو د کورنۍ لغړی سره په زده کړو کې مرسته کوي، لمر سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه باندې راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221240601. یو ځل بیا 00420221240601.
یار سلامی والا لیوم جان نازی گر کے گلو نیش دے پسر کے او مازی گر کے گلو نیش دے پسر کے مستی جلے دے باغر آگلا مستی جلے دے باغر آگلا جان نازی گر کے گلو نیش دے پسر کے او مازی گر کے گلو نیش دے پسر کے